ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل با دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش به محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز درباره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و ما دادخواهی ما است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباری اسرائیل به حال تعلیق در آورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته که این حمله توسط کی انجام شده است. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. و دیمیترو لوبینیتس کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین امروز یک شنبه از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادل تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینیتس در تلگرام نوشت که می خواهد همه لیست های زندانیان جنگی اوکراین را که روسیه آماده تبادل آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. او افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله امسال به میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادل کردند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبرې له دې وروستي بری پیل کړو، د افغانستان الف لوبډلې یا د ابدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دې بری د کرکټ د ودې او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
سو اړخه دي دې موضوع. یو د ټول نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبې چې دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه ښودل کېږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څېر، بنګلادیش او سریلانکا او داسې ټولو لوبډلې ماتې اتلولي ګټي، هغوی ته یو الهام ورکوي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي، او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیې سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه چې وایي بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګورئ، هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده. دا داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي، او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسې بلې وکټې خپلې د لاسه ورکړو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یوه ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کله سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپله توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کوم خواته روان دی یا کوم مزل یې طی کړ، هغه ډېر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجې کې زیاتوالی راغی. دغسې کوم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجه دي یا کومې ستونزې ورته متوجه دي، دغسې بریاوې چې دي یا دغسې لاسته راوړنې د هغه موانعو مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغه اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام مونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړی دي.
ډېر مننه فدایی صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دوړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیلمن کېږي، د هغوی هیلې راژوندې کېږي چې ګواکې په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې زموږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښیي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړې توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړې توګه پاکستان سیمه مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پایل شوله، خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښیي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي، او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړې ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې، خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ولس اتلسو کالو محصول دی، دا خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړي دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری و، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لري چې دای به په ملي لوبډلې کې هم دغه سي شو وسلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې، میا مې چې څومره غوړېدلې، په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوبو تخنیک دا ورسره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبیږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمت الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي، نو هغه کولی شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوبه وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2011 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول سیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی. نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان وخود هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلاسی هم ده هغه په تخنیکی مسائلو هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس یې هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي که مو توجه کړي مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موږ د افغانانو دغسې یو هغه عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډیر شوي دي دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو زه فکر کوم په دغه تېر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلورویشت کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کېدې سیما تصحیح کړي. نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده او بل دا داسې که څه سینیئر لوبغاړي تاسو سره یې دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده اکثر دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او سارم یې هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د هغه تشه ډکه کړي موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده تر اوسه پورې د هغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. دې لپاره هم دغه تېرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورئ یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه وو نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه سده دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې سوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا په یوه کړه دا چې بیس په وکټ د لاس ورنګ دا سری اساس اند. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ چې په تو پچاونکو کې د موږ نوې تو پچاونکو کې دا مختصوي دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان دا تلس کړه نه لګ دا را مختصوي دا. نو ان شاء الله سیدی موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه سي دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي لوبډاله کې پاتې دي تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو الحمدلله د موږ د لوبډلې لاسته راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه سلامت ساحل صاحب. یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډېرو اورېدونکو په ذهن کې وي هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي د پیسو مشکل دی د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله له افغانستان مسابقه یې ختمه نه وه بیا بله مسابقه یې درلوده بیا بله درلوده پاکستان هم داسې د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب یو مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دي هغه په خپل وخت ډېر لاسرسی ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بله خبره د فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوالې شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي، په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې ته قانع کړي چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده دې قابلیت لري چې آسترالیا سره، له هند سره، له هر ملک سره ټورنمنټ وکړي، دغه وکړي، سیریز وکړي، یا لوبلړۍ ولوبوي. او دغه لوبلړۍ موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړۍ وګټله. له هند سره په هند کې شلوریزې سیالۍ وکړي، یوه لوبه موږ سره مساوي کړه چې په دو سوپر اوور کې دغې نتیجه راووته. یعنې دا د افغان کرکټ قوت ښیي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول، لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده، اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي. وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري، که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي، نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسترالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو، هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپله ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي، ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدایي صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېره اتکا پې کوو.
دیمنګ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس مجلس صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان صدیق جی څخه زده کړې او را مخته کیږي، هغه ته اکیډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی، او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره دسه مناسب شرایط ورته نشته د هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو ورخ دی موږ تاسو د لوبډلې د کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو. موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي، اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوی ده، کیچنګ د موږ بهتره ده، خو د دې کیچنګ افیشنسی دې څه هم لا پیاوړی کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزورې ده، سپغه باندې باید لا ډیره هڅه وشي. او دا په ځانګړې توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې دوی لوبیږي انډر 19 کې او مخته راځي. او دغه سره سره د موږ بیټنګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخته مډل آرډر کې په ځانګړې توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټنګ کولاپس کړی ده، لکه یو پسې څو وکټې پرلپسې تللی دي. اوس دغه ځوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوی ده، یا مثلا څنګه چې ابراهیم زدران کرکټ کوي، هیل دا دي چې د دوی دغه کرکټ نوي ځوانانو ته یو یو ښه الهام وي او ځینې ښه الګو واخلي. او انشاءالله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیاوړي او د رحمان الله ګربز په څیر باندې بریدګر توپ وهونکي ولرو.
ساحل صاحب، فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوئ چې یو دلیل یې شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زه د کرکټ میدانونو ته ورځم او د فیلډینګ سیشن وي، تر ډیره پورې چې زه وینم دوی دغه چمن لوندوي، دغه چمن لوند کی چې را نرم شي، هغه لاندې چې کومه خاوره ده دا باید نرمه شي. که چېرته یو پلیر یا لوبغاړی ډایو وهي یا خیز اچوي، نو هغه که لګیږي حتما د ده زنګنونه یا د ده سینه د باډۍ ډېرې برخې په ځمکه لګیږي. د توپ نیولو پر حال باید د دومره ونه خوږیږي چې یو کیچ تر نیولو وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټۍ لګولي. دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې نړیوال روزونکو راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي، هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي، کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه، خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمیو په سطحه هغه د ډومیسټک کرکټ په سطحه باندې، ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلي دي، کاغه د غازی امان الله خان لوبغالی ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغالی ده، که د کابل ده او که د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړی و تر ډیره پورې به هغلته دا ستونزې ما لیدلې وي تر 2019 پورې که اوس بهتره شوي نو دا ډیره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي، کله چې یو لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې، که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډینګ کوي که هغه توپاچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لږ پراخ ځای کې کیږي. د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متره بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شیونه چې دي دا په سټېډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زه په مسؤلیت کې وم د یو سټېډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي، ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې یو ستونزه ده. د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوږېدو هم نه دي. نو هغه ورځ سیدی قتل هم ولیده چې لاس کې پرهر و، دغه لاس ټپي شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي، ډېر زیاتې پېښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانه وي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي. چې شین واټسن په آی پی ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلي دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلي دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب. د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او دا راز په 20 مسابقو کې ډیر ښه دی، د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالۍ جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې اول خدا لسی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړله، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هلته پریکټس وکړی شي او دغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه یې نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې ډېر پاملرنه وشي او د موږ دغه کم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ چې په لاره اچول کیږي، دې کې کوشش وشي چې معیاري کرکټ وشي. او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه نیوزیلند سره موږ د ټیسټ سیالۍ سه په هند کې باید څه ویولا د ورخ له کبله ونسولا، هغه یو ځای ویولا، ځکه چې دومره غټ ټیم سره کتا ته کرکټ برابرېږي، دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه که تاسو وګورئ سریلانکا، بنگلادیش، آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره داسې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو، خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنۍ سیالۍ څخه چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی، هغوی هغه ذهنیت برابر سوی، هغوی کې هغه قوت لا پیاوړی سوی تر څو بیا هغه راسي او په ورکی فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډېر ضروري او ډېر اړینه برخه د کرکټ ده او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډېر سیالۍ د ټیسټ په لاره واچي. زموږ اوورال اوریج پکې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټې فیصدي ده او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډېرو نورو هیوادونو داسې ډېر زیات صبر وکړو تر څو د یووالی بریا خپل لاسته راوړي. خو تشستا او په ځانګړې توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمیټ کرکټ ضرور داسې افغانستان کې ډېر وسي او معیاري چمنونه او معیاري وکټې ورته برابرې شوي چې هر رقم کنډیشنز کې بیا انشاءالله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدلی شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو ښاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي، لا ډیره وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نورې مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره، نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابته کړي. کورم مدن.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بر روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع میکنن این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که ناوضع میکنن ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
حذف تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان، طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی میشود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این را، تصاویرشون در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موتورسایکل در جاده‌های کابل و واکنش‌ها به آن.
به عبارة دیگر این کار اگر وزیر طالب میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک بار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود داره.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که به ضد طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحمی که اصلا به انسانیت باورمند نیستند. اصلا زن به عنوان انسان نمیپذیرند. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنند و هر نوع ظلم و شکنجه را که لازم ببینند در برابر از او استفاده میکنند، آنچه که در برابر ما اتفاق افتاد. خب حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، بدل از اینکه من افتخارم میکنم، بدل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، بدل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاضی را که وضع میکنن ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن برای زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوکوی چه در زنانو آواز اگر قانون چه تاثر واخل و مندر کن التداس یه قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانا قیرت بزور جهری قیرت ترانا سندری نشوی لی ختم و چه کل یه زنانا بالغ موس کهی مخی تا یه بل خور بالغ تیری گی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخل اس براوالی کو چپ لاس پر تقیی اندری تسکه اجازه وکی تکبیراتو تپاره اجازه دلاری ازال تا اجازه دلاری سنگ سندرو تا اجازه وکی قدر مندو در آقا قانون ده دابا تدریجن با تطبیقی انشاءالله.
و شریعت که طالبان با آن تکیه میکرد در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشد، چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف به صدها و راوی دیگر، این را کی شنیده؟ این را جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، این دلیل نداره، هیچ حجتی نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه اون زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینو با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است. دیگه من نمیدانم این فتوه ها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده. هیچ دلیل بر از این وجود نداره برای حرام بودن صدای زنان، هیچ دلیل وجود نداره. حالت های خاصی است که نهایت حالت های خاص و استثنایی است که شریعت در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوری تنها در قسمت زنا صدق کنه. اما چیزایی که فتواهایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ایران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض میشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده هایی را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن. و وقتی قدرت درست یک گروه بفته یا دمار امو از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرها خود تماس ندارن، چرا؟ در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان، سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی‌ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می‌کشد. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می‌دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک گلگیر ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی عکاس ایرانی کانادایی این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنا با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 18 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت های مثل رفتن به پارک ها، رفتن به ورزشگاه ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ های روشن، پوشیدن بوت های کلی بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت انگیز از سوی این گروه هستید. این محدودیت ها همواره با واکنش های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند و زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی، پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست. این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان و ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت میکند تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بندلی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود به خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخاستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج های آگاهی بخشی و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کرده بلکه در برنامه‌های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زندجان بوده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرایی کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه ها ممنوع می کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه در ولایت تخار شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که با تماشای عقبگرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فرو پاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال زیره، تصاویرشان در میدیا وجود داره. ملاحبت الله عکسی را گرفته که امتون به طرف کامرا سیل میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامیست که دیرو ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و با وسط هالیوود فیلم برداری میشه از یادم و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبان میگه که تصویر حرامه، جناح دیگه شونم تصاویر و ویدیوها و فیلم هایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اون هر روز نشر کرده میرن به زبان های مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب می باشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امور به معروف و نه از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موترسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اجازه بدهید یک مسئله را مقدمتاً یاد بکنم که طالبان به حیثیت حقیقت مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون میگذره، در ناامنی های 30 ساله افغانستان اینها کسب مسئولیت کردن و کسب مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علت هایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدن، گروه یا هم دسته هایی که قدرت مختل ساختن نظم عمومی را داشتند دارند، با در نظر داشتیم که در وضعیت موجود با طالبان نمیخوایم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، به ما اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. به عبارت دیگر این کار اگر وزیر داخل میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدونم که چه وجه مشترک با این وجود داره. میخوایم نشان بدن ملت که گرسنه است، ملت که بدنام تاریخ است، ملت که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن دست تعلیم ندارن، ملت که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنن که تاریکی را برای نسلهای بعدی داره رقم میزنه، و در نهایت ملت که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد با رئیس موریدی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌ره این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، بخصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند، که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب انتظارا و نگرانی ها از نشست چهارم دوحه زیاد است. با در نظر داشت نشست سوم دوحه، نگرانی هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنها جایشان در این نشست خالی باشه زیاد هست، ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور را ترک میکنن، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبا، و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنن که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحه میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشه، تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضله افغانستان اینا پیدا بکنن. و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست، همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحه در واقع زیاد مثمر نبود. بنابراین امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحه وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 35 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما بفهمید که واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود و مسئولیت تربیه و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولا مادرها دارن. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساید میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شد، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یا یک زمینه را مساید میسازه که به مادرها آموزش داده شود، چون معمولاً یک کارمند زن که با یک کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف روی کرده اجرای واکسین به مساجد، ما چقدر امکانات از دست میدیم؟ اول برای زنها مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثر نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماهر چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده. نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجدی امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت الف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه 6 مقرب فاینال جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم الف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت‌ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سال‌های 2017 و 2019 به مرحله نیمه نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم‌های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم‌های پاکستان و سریلانکا دو بار و هند یک بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واکن یک قهرمانی بسیار بزرگی را به دست آوردم در مسابقات ایمرجنگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگی را به نام افغانستان کنند و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودن در مسابقات، اما این بار تیم ایمرجینگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌هایی که انتخاب شده بودن، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل به قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که ایتی اگه استعداد هم در افغانستان است. همچنان الان محمد غزنفر را دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمی را دیدیم و چندین دیگه بازیکن‌ها را دیدیم. در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مقرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بی‌جا شده، مقابل با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر بررسی شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و این قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم مشخص در قسمت پیگیری موضوع داره و غافل نیست از آنچه که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تأکید شد تا کانادا همچنان از ای آرمان ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری که نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین المللی تلاش بکنن، که قولم آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا ای جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولا در فصلهای خاص از سال، اغلب زمستان و خزان، رخ می‌دهد. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماه‌های سردتر مرتبط است و علائم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب به همراه دارد. اما روش‌های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نور درمانی یا استفاده از جعبه‌های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه‌سازی می‌کنند. فعالیت بدنی و ورزش منظم می‌تواند تأثیر بسیار مثبت بر روحیه داشته باشد. ارتباطات اجتماعی، حفظ ارتباط با دوستان و خانواده و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را فراموش نکنید. رژیم غذایی سالم، مصرف غذاهای مغذی و متعادل می‌تواند شما را در امان نگه دارد. مشاوره و روان درمانی، مراجعه به روان پزشک یا مشاور برای دریافت راهنمایی و درمان‌های مناسب بسیار مفید است. داروهای ضد افسردگی، در برخی موارد دکتران ممکن است که داروهای ضد افسردگی را تجویز کنند. همچنان برنامه ریزی روزانه را فراموش نکنید. اگر علائم افسردگی شدید باشد، بهتر است که بلافاصله به متخصص سلامت روان مراجعه کنید تا سلامت روانتان را جدی بگیرید. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.